آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نور ټولنیز ستونزې د پروګرام پورسته یو شیبو کې د ورکشو وزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم ماهروي خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کې وچی پر بیلابلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریخي دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان يم د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پېښ کوم چې زموږ د افغانانو بینداز یې وزیر کینسل کیږي په هر میاشت کې کم از کم شل لکه دیش لکه وزیر کینسل کیږي په هر وزیر باندې 3000 روپے مخکې دي. دا تاسو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې د چا د وجه نه کینسل کیږي چې دا د دې باندې غور وکړي او جګو چارواکو ته او چتو چارواکو ته دا خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زادې رادیو او ریډونکو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هو دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوی دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کې او پاکستان د ځان ورسېږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت په وجانو د خوانی ول کیږي. زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغه شي مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیله. محترم لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې پاکستان هیواد څخه ډیر مهاجر راوښتل نو په هغه کډوال کې زه هم راوښتل سپین بودک لري څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو. څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ راستوګل ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بودک لري څخه راوښتلو نو بیا یو یې موسی والا موږ سره کومک وکړي. درې دانې کمپلي او زر افغاني پی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې. نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فی نفر د آی او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواص کوو چې موږ هغه تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. نو زموږ به دې کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدی پیسې نه لرو، کار مډیر سره خراب دي، په ډیر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. زموږ د ژغ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. زموږ نوم محب الله دی. په دامان ولسوالۍ کې میړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولې دي.
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو او ردونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو. دلته د تور کوتل سره پراتی یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي. موږ د نور خلکو په ګناوی نه نسې د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. کله کو چې د ازمر ژغ د مشرانو ترغوجو پیری ورسوي. زمرج د زنداور چې ظاهر شاهی درې سو شپته کاری زو دا وس تقریبا تر زرم ډیر دی. دا غ زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولینې. مشته سړک جوړ کړی د یلمن پر غاړه پراتوي چلا وسو یو انچوبه 15 پاو وبد 200 متر برمه غواړي د خوراک په وبو پرې ګرځا او غاره د نیمایي خو پیرار سوي دي. د نیمایي پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هله کو چې د زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي واله و یو باندې راته سم چې دا واله خدای داوود خان د وخت منظور وتر وسه په لټ کار نه پر چیږي. نه په غاوی منتکو چې بندونه تړ چیږي او دغه چیږي مرچ دا و چې شاګو باندې پراتوي چې نشته. نو زموږ هیله ده چې د زموږ راغ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمند خوژو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علی پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه هم دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت اسپانه چې سشکل کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاری، نو زموږ ډېری هیوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ وي پراتلونکي دوبې کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ ترڅو مو تر هغه اندازې زیات یو بنې مصرف کړي. داسې زموږ ډېری هیوادوال ورونه د خپلې شمسیانې چالانې پرېږدي، ساري چالانې کې تر مازیګره پورې اوبه همداسې برنه روانې وي. نو که چیرې هر یو داسې اوبه مصرف کړي دا به کېدای سي موږ تې ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مو د ټولو اورېدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپلو اوبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ ترڅو مو بې ځایه اوبه نه مصرف کړي. که چیرې موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کړو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اورېدونکو څخه همدا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي ترڅو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نشي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو، بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار دا سیده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سمجه تر ولایت پورې نو سره سوالي جمپونه دی ګرد ټوکر ټوکر د د بغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاتې دی دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ راورسي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دیشو پورې دا ډیره غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نشلې خانشین دی دیشو د ګرمسیر دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلې. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیښ شي تر ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې زموږ مسولین واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو کا اوریدونکو ته سلامونه. هله د شپې زه عبدالنافع پوانم د هلمند ولایت نام. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ څخه یو افغانستان د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. زموږ حکومت څه دا غوښتنه ده؟ اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ زختر حکومت ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغانستان یا د اقتصادات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي که چې موږ له ډېرو مشکلات سره مخ په خاطر لدی چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بل ستونزې وي د مرنس کولی شي تر خپل نورمال ګروپ پورې هغه معلومات ورسره شریک کړي. هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم موټر ته یا کوم بل ستونزې وي نو موږ به دغه مجبور یو هغه کشپای کورې چې موږ به هلته ورځو او خپل ستونزې به هلته د نږدې ورسره شریکو چې موږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسولین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغاني وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولی دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالدارې په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. عبدالله ام د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کړي او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کړي. دلته په ارچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډیر ګران دی. نو موږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږو چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي. شواق ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاس، ثناءالله شګیوالم د ننګرهار ولایت کوز کونړ خیوي ولسوالۍ نه. اوس مهال په لغمان پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت یو. مونږ چې دی د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولی چې درس ته دوام ورکړو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله او غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سلیری ساته جوړ کړي، فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته پاسل سلام. د زما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس باندې وروره د نړیوال وی تاریخ باندې د تاریخ چې باندې نو خدغه جاپان کې باندې پر ولګي چې خرص پروش ټول شان باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کو چاکبري د کارخانه دی پودر دی معاملې د لیکر او ولس چې ستړیا جوړ کړي د ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکه لري وروره غ دوه مان تو قوم غنوم د پښک پاش په دغه خلاکه غ اولاد له چلو کیر. نو د دې جدا څو کړه که بنجزونه دې په دغه جم پر ولګي چې تاریخ خرص پروشم بند کې ورور کخانې هم بد کې کچاک برې مرک او نو رام ول سره جوړور مرست چې وکي دا مرست جرا سره وکي کنه دا شش کال ورور ګر دا مولست افغانستان د ورستړي دی اولاد په وګوله ډوډۍ په سیاریا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړي د ازادي رادیو کارکونکو شیش چولې په خیر نور د پیغام کې شیر کنه خو ډیر بشري لارې بندې دي. ورور د اسلامي امارت خوا زموږ غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي. ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په دره سوي یو، ډېر خاک په سره سوي یو ورور. یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره. نو زموږ کتی دا تدبیر خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلامونه او نیک هیلې احترامات تاسو ته او د زادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د ژوند کوم څخه وایم. نو هیله ده چې ما دا پیغام به تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسیږي. هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سیم کارتونه چې پرنټول کې د سکرې باندې راجستریږي، دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستروله، اوس وایي هغه کار نه کوي پر لیکي تذکره راجستر شي. لیکي تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله دی کنه هلته چې بیا ورسو سل ستونزې هلته پر ریاستو کې موږ ته جوړي ولاړ سه اکه سه تبدیل کړه زره افغاني بانک ته تحویل کړه او که په دې ادارو کې دا اوس سره کم کار دی زره افغاني بانک ته تحویل کړه 200 ټاپکه او که دا وکړه سل رقم مشکلاتونه دي. نو دا هیله ده چې نو کې اسانتیا پښک اوسه شې نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چاره ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځان د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
علي السلام عليكم ورحمة الله سلامونه تاسو ته ټول رسېږي په وخت په خیر الحمدلله لغمان یې لغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظر کښه وای دا څنګه څلور وای څو کالې تر وکړې په تاندې پاره څه معلومات یې نو ماته دې په داسې نه راځنګ وایي څه پیرو وایې اتیا نه شپږ سوه اتیا یعنې څه پیرو وو اته څه پیر دوه نه شپږ وو اته بس سختې تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 او بل شمیره یې ده 0 52 19 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 54 15 503. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده، 0 58 9 49. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازادي رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتن وی ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د ملګری ورور نه تر کښوې دې که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټی این ده 0 اتاویا 903 904. وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه درک شوی دی. شماره وروستی کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا 0 پورا 900 افغان نمبر دی. 0 پورا 900 څلور څلوېښت 900 یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
کې خبرښتنه او د الله پامات. ګران اورور سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو بهتره به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-2. بل شمېره وایم: 0-2-6-18-1-40. والسلام باحترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله تایر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسم شمیره ده: 0-0-6-3-9-2-8. نو همدغه شمیرې دی، دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته سلام وخت شه. چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم میلمه کړی چې په افغانستان کې د خپلو لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لاړ او هلته په هیروشیما پانتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړه او اوس یې په یوه اداره کې کار هم پیل کړی دی. شاغلی خورم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري که څوک ورڅخه وغواړي کولی سي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې میلمه کړی او پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کوم چې شاغلی خورم ولې مو په تعلیمي برخه کې دکترا وکړه؟
مننه سالی صاحب. اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښیم چې تاسو سم مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپله دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بېلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، د سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، معاشونه یې کم دي.
خورم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسني تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او عصري کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بل خصوصا په دې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دوی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي. یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دوی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایف ته لاره پیدا کړي. او وروستی مسلک یا وروستی دنده کله چې دوی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي، دوی به استاذۍ ته راځي. نه دې مشکل د حل په خاطر باندې چې څرنګه موږ استادان تشویق کوو وایي هڅوو چې دوی په خپلو وظایفو کې پاتې شي. ما په دې باندې فوکس وکړله چې کوم فکتورونه دي یا کومې لارې دي چې موږ استادان په هغو باندې هڅولی شو. او هغه زه د بېلګې په توګه تاسو ته یادونه کولی شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته زده تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي. دغه پکیج و چې موږ استادانو ته په اصطلاح ورکړل او دوی خپل چویسونه پکې وکړل او استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بله خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پانتون یوازې په سلګونو استاد افغانستان په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه وه چې کله نه کله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغه سي خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنی شرایطو کې، په مخکینیو لسهاوو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي، هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي. او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت لخوا نه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کیږي، نو هغه بیا بیرته هیواد ته نه ګرځي. او که هیواد ته هم ګرځي، بیا دوی په دې لټه کې وي چې بیرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یوه ډېره غټه ستونزه ده، چون چې په لوړ زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زښت زیات دي. نو هر سړی بیا نشي کولی چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یوه غټه ستونزه ده او اوس هم پیلان د دې مشکل سره مواجه.
بلې، په نور نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري هغومره په شوق سره تدریس کوي. په افغانستان کې د استادانو د
امتیازونو زیاتولو د پاره د دوی د هڅونې د پاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخوانی تاریخ نه چې مطالعه شي نو هر نظام چې راغلی دی هغه خپل نصاب ته تغیر ورکړی دی، په تعلیمي نظام کې ځینې تغیرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بیرته هغه کار د صفر نه شروع شوی که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ټریننګ شوی وي، بیرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغه ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوورۍ سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمي نظام بدلیږي نو دا یو ډېره غټه ستونزه محسوسیږي، او استادان بیرته هغه ته نوي استادان په کار دي، او پخواني استادان بیرته د خپلو دندو نه ستړي کېږي، ځکه که دوی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمیږي.
بله خرم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې، ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویل سي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانی جنګونه او تحولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی، چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستانداردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تحولات راغلي وو، استادان د لوړ زده کړو وزارت د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته، بهرنۍ هېوادونو ته بالخصوصا جاپان او داسې نورو مملکتونو ته د تعلیم لپاره لیږل شوي وو، او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې، هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل، او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل بیرته یې نوي لیکچرونه جوړ کړل، بیرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول. چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوې وای دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغه څه فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به وسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې، په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فاکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هېواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي، او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی چې په خپله متخصص شخص چې هغو لااقل په یوه مسلک کې، که د ایجوکیشن په بخش کې راشو او که د حقوقو په بخش کې راشو او که د انجینیرۍ په بخش کې وي، که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پوهنځي رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لااقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي، او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندارد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هېوادونه دي، هغه هم یو ستاندارد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغه لااقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان هم په همدې شکل باندې د ریاضي په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي، او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله خرم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس هم د دغه هېواد څخه خلک په وتو دي، چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو ده، دغه تشه خو ورځ په ورځ پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی، دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته، هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف رسي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي، هغه که چېرته ځي هغه تشه بیا په کانونو کانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان دی واسطه په واسطه باندې یو مسلک ته ځي او هغه بخش کې د کاپی تجربه نه لري، کاپی د ریسرچ د میتودونو سره د بلدتیا نه لري، د زده کوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره د هیڅ تجربه نه لري. نو در تشه په مجموع کې ډېر کېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابیږي چې د تعلیمي نظام به د دې مشکل نه کړیږي او راتلونکي اغیزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هیوادونو ته تداوی لپاره ځي او انجینران به په همدې شکل باندې د کار زمینه به نوي ورته وځي به د مملکت نه. نو دا ډېر غټه اغیزې ډېرې منفي دي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو دغه راز ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخوي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډیره مهمه ده. کدا په یو ډیر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزی ولایتونو کې، یا همچنان په شمالي لری پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډیر لری فاصله باندې واقع دي، هغه که چیرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی او دلته په ډیرو مشکلاتو کې رسي، کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یو نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولای شو چې دا په دوه ډیر لانګ ټرم کې یا په ډیر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغیزې دي چې چیرته موږ د دې په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبور دی بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي او زاد د موږ د کلچر سم سپت آزاد کې موضوع ده. نو که چیرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو دینه معلمیږي چې دته یو شاد ضرورت ته او دته به زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکترانی خزینه ولرو او په نور بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینی غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې ستا چې غواړي په دغه سي پرمختیايي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي، ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستان ځینې متخصصې ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوځي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي په بیلابیلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې که چیرته په داخل کې زمینه سازی د دی وشي او هغه ته کاپی ظرفیت لرو، په هیواد کې کاپی د تعلیمي بخش کې متخصص استادان لرو او مخکې غوته کار شوی و، نو ډیره مهمه اما په نظر باندې مهمه مسله دا ده چې هغه ته تقریبا 1.5 میلیونه خلک اوسیږي، نو په 1.5 میلیونه کې تقریبا نیمایی ښځې تشکیلوي. که چیرته هغه ته په داخل کې د اپورچونیټي ورکړل شي، په داخل کې دغه دیته دغه زمینه مساعده شي چې هغه ته زده کړې وکړي، دا به ډیره بهتره وي. په خارج کې بلخصوصا بعضې جوګانې او بعضې تعلیمي ادارې دیته زمینه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د وختونو کفایت ورته کفایت نه کوي، او بعضې خلک چې هغه غواړي مثال په طب کې چې ډیره یوه مهمه تخصصی رشته ده او په هر شبخانه که په افغانستان که زنانه یا خانم میرمن تضرورت ده، اینو ده تشکه امکان نلری چه خارج که تعلیم بانده دکشی ما په نظر بانده کچیر تا په داخل که ده تا زمینه مساعده نشی.
شغلی خورم په تعلیمی برخه که ولی تل ده ولایتونو او مرکز ترمنز ده سویه لمخه یو لوی توپیر موجود و عین نصاب په افغانستان که عملی که ده، عین تعلیمی نظام و په هغه ځای کې مستازان و په کابل یا مرکز کې هم، ولې دغه یو توپیر موجود و ستاسو په نظر؟
دا مسله راځي دې ته چې متاسفانه د افغانستان د تعلیمي بنسټونه یا په ټولو کې د تشکیلات چې دي، د په انګلیسي کې موږ ورته ټاپ ډاون ورته ویلای شو، د یعنی احکام خستل کېږي د پورته نه کار ته رسي، او په نور نړۍ کې اکثره تعلیمی ادارې پانتونونه چې دي هغه خپل پالیسی جوړوي، خپل بجټ لري، او خپل هغه استادان هایر کوي یا استادان استخداموي. چې دا مسله په افغانستان کې متاسفانه د ډېر سنټرالایز سیستم دی، ډېر سنټرالایز په دې معنا باندې چې هغه ټول کنټرولېږي د مرکز د خانه، کابل د خانه، بیا د ولایت د خانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دا دومره صلاحیت نه دی ورکړ شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او ښه استادان ونیسي او ښه ماشونه ورکړي. نو په همدې اساس باندې لرفات ولایتونه د دې نه اغېزمن شوي دي. او بله مسله دا ده چې لکه تاسو ته چې معلومه ده، ځوانان او هغه خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات یې کړي، بیا کابل ته رسي، هغه بیا نور ولایتونو ته نسي، چې دا هم په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې، خرم صاحب، تاسو خپله دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یوه څوکۍ یوه استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ، څه بدل و؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه مانه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زمانه بعضی استادان در افغانستان خپه شي او آزرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. اغل تا سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه اغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاگرد سره تشدد کېدی، شاگرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه په تاسو په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته ارائه کړ، نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپلې دورې په پای کې وکتلو، په هغو کې په سلهاوو مشکلات وو. فقط استاد د دې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کوي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دا یو ډیر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډیر تهدیدیږي، په نمرو باندې تهدیدیږي، حتی ویل کیږي، او په خارجي نړۍ کې بل خصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډیره خرابیا کیږي او شاګردان په ډیره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډیره خوشحالۍ باندې یونیورسيټي ته ځي، پانتونو ته ځي. او دا یو غټ فرق دی چې چیرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلی خرم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نه کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهیږي. کله چې یو استاد په یوه پوښتنه نه پوهیږي او نه پوهیږي چې څنګه یې ځواب کې، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره مغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مسله زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې چیرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاوو مقالې لیکلي دي، په لسهاوو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و، او په هر څه باندې هغه پوهېدلو. خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې و، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کتاب پوښتنه ترې کړي وای، هغو به وي چې دا زما اکسپرتي نه ده. اکسپرتي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقه مندۍ باندې وي، که چیرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چیرته ته پوښتنه د انجینیری ته وکړې، هغه وي د ما د اکسپرتي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یو خیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي د وی ایچ په ټولو مسایلو باندې زموږ آگاهی ده، که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه وی ای زه فزیکم پوهیږم، زه په ریاضیم پوهیږم، زه په هندسم پوهیږم. او که چیرته شاګرد پوښتنه ته وکړي او دی په ځواب باندې پوه نه شي، که چیرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک کې معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کیږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله، یا د ما په مخ کې بې ادبي وکړله، چې دا پر روان باندې د شاګرد ډیر منفي تاثیرات لري او دا غیز ډیر وخت پاتې پورې پاتې کیږي.
نو خرم صاحب ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلیدلی شي بالاخره؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړو زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنی هیوادونه ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادان ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي او بالخصوص دی وویني چې هغه د خپلو شاګردانو سره څه رقم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډېر لنډ مثال تاسو ته واضح کړم. کله چې زما استاد و هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، به د دې نه چې ماته ووایي ماته به وویل چې وای اپرچونیټي د پانتون کې دلته یو جاب دی پانتون کې یا زما سره کار دی راځه دلته یو کار وکړه پاستې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه د شاګرد حالت نه پوهیږي، د شاګرد سره په موږ شکل باندې برخورد کړي. دا یو ډېره خلاره ده چې د ایکسچینج پروګرامونه دایر شي او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپل تجربه نورو سره شریک کړي په افغانستان کې خلکو ته تاسو ګټه ورسیږي، څه پلانونه لري څه به کوي؟
افغانستان خو مخته داسې لکه مایی ته چې اوبه دي هم دومره ارزښت لري او موږ خپل څه چې زده کړي دي او هیواد په موږ باندې سرمایه ګذاري کړې ده او کلونه کلونه هغلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقدونه وکړل خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوص د هغو استادانو لپاره ما مخکې یو ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړی کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغه وخت کې شوي و د جمهوریت په وخت کې. نو په هغه وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاوخوا کې شروع کېدل چې دا ډېر کم معاش دی او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولای، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه معاشونه ورکړل شي، د کلاس سایز چې دی تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هر ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بالخصوص میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښایو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي نو استادان به خوشحاله وي او د شاګردانو اچیومنت به زیات وي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپل دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پوهنتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوص د 2001 کال را په دې خوا د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هر بخش کې د دې لپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي. خو مونږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنی هیوادونو کې زده کړې وکړي نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي که هغه هر برخه وي په هغو کې باید ډیپلی مطالعه وکړي، او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دوی باید ځنې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقات لارې زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکالرشیپونه په بهرنیو هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم،
ډیر مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، ښکلی خبري مو کړې، خپلې تجربې مر سره شریک کړې، د غرس خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه صالح صاحب، کور ودان چې تاسو موږ ته دغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
پاس پر سنا کا گاؤں گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا وہ نن بیا جل کئی والے خپا دا سپنا روپیے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا پاس پر سنا کا گاؤں گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا وہ نن بیا جل کئی والے خپا دا سپگ میں لو رے زوراخ کا راسوا ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا سپنا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا پاس پر سنا کا گاؤں گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا سپنا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا پاس پر سنا کا گاؤں گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا ون گاجل کی والے خپد دل کی کور بغل اپنا کرم د جل کی کور بغل اپنا کرم تو دروازے پسار گل کر لدینا او د دروازے پسار گل کر لدینا سپنا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا پاس پر سنا کا گاؤں گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا گلاب چ ددونی مورا زوینا
د جل کې مړاو مړاو استرګي د جل کې مړاو مړاو استرګي لکه ګلاب چې د دونی مورا زوي.